محمد منصور د وژنې په ارتباط باندې ګڼ راپورونه او مطالب درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي، خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې پلسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د قطر امیر په افغانستان کې د سول ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبان د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې مولا اختر محمد منصور پرون له ماسپښین وروسته په پاکستان کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په خپل نقلیه واسطه کې د بلوچستان په البندیان په سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنایو شمیر غړو د دغه حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبانو لپاره یو لوی ضربه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټډ پریس د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالرؤف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دغه عملیات د کابل د ځینې سیمو په شمول په کونړ، میدان وردګو، کندهار، هرات، غور، بغلان، کندوز، بلخ، جوزجان، سمنګان، هلمند، سرپل، تخار او کندوز ولایتونو کې شوي دي. خغړی وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د شپې لخوا او د ځانګړو ځواکونو عملیات هم کړی دی.
منګه هر ورځ په لزګونو عملیات لرو، هر شپه د شپې عملیات لرو، زمون کومندو قطعات عملیات لري او دښمن ته ډېرې سختې ضربې ورکوي.
د خغلی وزیر په وینا وان امنیتي ځواکونو د 94 کال په پرتله په 95 کال کې په قوي مورال سره دغه عملیات ترسره کوي او په کې بریالي دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. شیخ تمیم السانی له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د هوساین لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشوه په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبرې وشوې. ولسمشر غنی د ثبات او آرامۍ په کنفرانس کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د لیدنې په هدف پرون دوحې ته ولاړ. او د هرات د ولایت ودانۍ ته څیرمه نن ماسپښین د توغندیو د لګیدو له امله یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه توغندي له نږدې ځای څخه توغول شوي دي چې یو یې د ولایت د ودانۍ پر دیوال او څلور نورې څیرمه لګیدلی دي. د هرات ولایت د اوزوي روغتون د عاجلې برخې مسؤول ازادۍ راډیو ته ویلي چې شپږ تنه ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. امنیت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې راکټي حملې مسؤلیت د ورتر دی. محله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خبروي.
د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د ګوند مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د ترانسپورت او د مواصلاتو وزیر بنی علي یلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند یو مؤسس مشر دی نن په انقره کې د ګوند په کنګره کې یوازینی کاندید دی. شپېته کلن یلدرم به د صدر اعظم محمد داود اوغلو ځای نیسي چې له اردوغان سره د اختلافاتو له امله دغه دندې لاس اخیستی. د هغه اساسي دنده به په اساسي قانون کې د بدلون راوستو څارل وي. داسې بدلون چې ولسمشر ته به چې دنده یې اوس تر ډېره تشریفاتي ده زیات واک ورکوي. د هغه مسله ده چې ویل کېږي دوه اونۍ مخکې د اوغلو د استعفا سبب شوې ده. یلدرم دغه راز په داسې وخت کې ټاکل کېږي چې ترکیه د امنیت له پلوه د کردانو د پی کی کی د وسلوالو او د اسلامي دولت ډلې له ګواښ سره مخ ده. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل له کبله باید دغه هیواد د ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلوېښت بدلونونو په اړه ده. خو دوه تر ټولو مهم یې د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې پنځه ویشت کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د ده نه ویشت کلن زوی رستم امام علي ته لاره پرانستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګ پوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. اوتریش بنن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخی ولسمشر وټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د ازادي د ګوند د کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د ګوندونو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېره نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظار لرې په سلو کې د پنځه دېرش رایو په ګټلو سره لومړنی دور ګټلی و. کاربوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هوفر له انتخاباتو مخکې د خپل کمپاین په وروستۍ ورځ د تېرې جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل ځینې کسان زموږ هیواد ته درناوی نه کوي. د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ جګړه مخته وړي یا هم پر ښځو جنسي تېری کوي. زه دغو کسانو ته وایم چې دا ستاسو وطن نه دی. تاسو په اتریش کې نشئ پاتې کېدلی ځکه موږ د هغو کسانو چې غواړي د اتریش د لا ښه والي لپاره له موږ سره یو ځای شي او د هغو ترمنځ چې غواړي زموږ هیواد وران کړي توپیر واضح توپیر کوو. دا هغه توپیر دی چې موږ یې باید وکړو. د یو ښې اړخي مشر بریالیتوب به په ټوله اروپایي اتحادیه کې چې اتهویشت غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغېز وکړي. اتریش تېر کال په خپله خاوره کې نوي زره پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څه باندې یو فیصد دی. او په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه اچولی چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د ال ایچ ډي په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د درې دېرش قربانیانو د نږدې خپلوانو نومونه لیکلي چې په دې پېښه کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د لس میلیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه مالیزیایي الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 12 په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیایان دي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف انترفاکس خبري اژانس ته د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 14. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 23. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 19. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 22.
له سباون کاکر څخه مننه کوو چې د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه وویل. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 9 دقیقې سوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د منصور وژنه د افغانستان پر جګړې اغیزنا قبولي.
زه دا تاییدوم چې ممکن ده سه لکس مشکلات را منځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات را منځته کیږي.
اخوا د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي دا پیښه به د هغو طالبانو لپاره یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا ته وکړې.
یک فرصت است برو طالبایی که خواسته باشند از این موقعیت استفاده کنند، چون این شخص مانعی برای گفتگوها بود، مانعی برای شروع گفتگوها بود.
په دې اړه نور مسایل هم نور راپورونه هم لرو. تمه کیږي د چابهار د بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک سبا د افغان ایرانی او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د چارو کارپو د دغه بندر د اهمیت په اړه وایي
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو مازیګرنی پښتو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوي چپو باندې خبرونه لري. د غرس په سترو شهرونو کې بیا د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدلای شي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. له دغه ریاست په خپلې سوي خبر پاڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان یالت کې له خپلو ملګرو سره یو ځای لمنځه تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د مولا منصور وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي د مولا منصور په وژل کېدو به د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات پراخ او په جګړو کې به یې کموالی رامنځته سي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مرګ د تایید ترڅنګ دا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې له جګړو لاس واخلي. له دغه ریاست په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په افغانستان کې د وژنو او ګڼو ورانکاریو مسؤول او نور وسلوال مخالفین هم باید پوه شي چې له منځه وړل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د مولا اختر محمد منصور وژنه په افغانستان کې پر روانې جګړې بې اغېزې نه ګڼي. د دغه وزارت یو ویان محمد راتمن شازادی رادیو ته ویل چې د مولا منصور له وژل کېدو سره سم د دې احتمال ډیر دی چې د لنډ مهال لپاره جګړې زور واخلي.
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لکه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي او ممکن ده چې دوی ګروپونه لا هم آسیب پذیری پیدا کړي او د منځه لاړ شي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتی محمد وال سیمه کې مولا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د اختر محمد منصور وژنه طالبانو ته یو لوی ضربه بولي. دغه وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو پر ضد مبارزه تر ټولو اغیزمنه لار په افغانستان کې د نن او بهر د دوی د مشرتابه په نخښه کول دي. مولا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو وروسته ځینو طالبانو د دله مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د اختر محمد منصور وژنه به د افغانستان پر روانې جګړې مثبت اغېز وکړي. پوځي کارپوه اساق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د منصور په وژل کېدو به په طالبانو کې خپلمنځي اختلافات لا پراخ او د افغان حکومت پر وړاندې به یې جګړه ییز فعالیت را کم شي.
اختر محمد منصور په مرګ سره به هم ډېرې ډلې او ټپلې به راپیدا شي او طالبان به خپل
د افغانستان مشرانو جرګې بیا د امریکا له لوري د ملا منصور وژنه د پاکستان پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون په معنا بولي. د مشرانو جرګې غړو محمد علم زدیار او نثار حارث د یکشنبې په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملا منصور په وژل کېدو ښایي په افغانستان کې د جګړې شدت راکم شي. دوی وایي که د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او جدي ګامونه واخلي، لری به نه وي چې په افغانستان او سیمه کې به دایمي سوله او ثبات ټینګ شي.
اخوا یو شمیر نور حکومتي چارواکي وایي د مولا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې مولا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت دغه راز له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې به پکې خوندي وي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د ملا منصور په وژلو سره به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته شي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي. ښاغلی عبدالله مخکې له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ملا منصور وژنه تایید شي داسې وویل:
در صورتی که خبر 100%
که چیر دا خبر سل په سل کې تایید سي، دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پیښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفادې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوی. له ارګمانۍ څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ملا منصور وژنه به د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت وي چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قومندان ملا عبدالروف اسوشیتد پریس خبري آژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي، د هغه په تناقض کې به هېڅ چا ته امتیازات ورنه کړل سي.
افغان
حکومت د صدر اړخیز زو غوندو بحثونو د سولې خبرو ته لمن کړی وو، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو د شمنیټې خنړی حمله د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریز جدي کړ. هغه محل حکومت ویلی و چې پاکستان او د څلور اړخیزو غوندو نور خیل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل برښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او کنه، او آیا له دې سره به د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
بیا هم د ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع تم کېږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نښه کړی دی. جنګکری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن په یو کنفرانس کې وویل ملا منصور ځکه په نښه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته ګواښ پیښ کړی و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حمله په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. طالبانو هم د ملا منصور وژل کېدل تایید کړی دی. صالح محمد صالح دا راپور لري.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنکيري ویلي د امریکا بي پيلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لری پرته سیمه کې هغه موټر په نشه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښ سپاره و. شغلي کيري په میانمار یا په خواني برما کې خبرې لانو ته د دې حمله د دلایل په اړه ویل
د امریکا متحده ایالاتونو یو دقیقه هوایي حمله وکړه چې د طالبانو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې پنه کړ. منصور په افغانستان کې امریکایي پرسونل، ملکي افغانانو، افغان امنیتي ځواکونو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته مسلسل جدي خطر پېښ کړی.
شغلی کې ویل چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوغلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لار ده. جنکيري په خپلو خبرو کې زیاته کړه سوله هغه څه ده چې موږ غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده.
منصور د تاوتریخوالي د ختمولو هغو هڅو ته یو ګواښ و چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي. د دغه راز په مستقیم ډول د سولې د مذاکرو او د پخلاینې د پروسې مخالفت کاوه. دا هغه وخت دی چې افغانان جګړه ودروي او په ګډه د واقعي غوره راتلونکي جوړول پیل کړي.
وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان د طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږد مهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته اطلاع ورکړې وه چې دغه هوایي حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. وسلوالو طالبانو هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. یو طالب مشر ملا عبدالرؤف اسوسییټډ پریس خبری اجنس ته ویلي چې ملا منصور د جمعې په شپه نه وخت وژل شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اخیز ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د زندېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خود دمګړی د ازادي رادیو خبرونو ته غوښه یاست. اوس هم کندهار ته ځو. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کیږي، ځکه د پوینا په دغه حوزو کې خلک په میاشتو میاشتو بندیان دي. عزیزی د پولیسو پر چلند دغه سخت انتقادونه هغه محل وکړل چې د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد په مشرۍ یو امنیتي پلاوی دغه ولایت ته ولاړی. محمد صدیق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د کورنیو چارو وزیر ډګر جنرال تاج محمد جاهد او ورسره راغلی پلاوی ته وویل د امنیت په برخه کې د پولیسو قرباني د قدردانۍ وړ ده، خو د دې ترڅنګ د هغوی بلدند د خلکو د عزت ساتل، په ټولنه کې نظم راوستل، د قانون نافذول او د عدالت پلي کول دي چې له بده مرغه هغوی پکښې پاتې راغلي. والی په جدي انداز د کورنیو چارو وزیر مخاطب کړ او زیاته کړه که ستاسو سفر نمایشي وي او لکه د نورو وزیرانو په څیر د پولیسو په لیکو کې د اصلاح او ریفورم لپاره کار ونه کړي، نو له خلکو سره به د هغوی په وضعیت کې هیڅ بدلون رانسي. ده وویل آیا د پولیسو دنده ده چې حقوقي موضوعات په امنیتي حوزو کې حل او فصل کړي او خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان کړي. والی د کندهار د امنیت امیر مخاطب کړه او ویې ویل ستاسو په څو امنیتي حوزو کې همدا اوس خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان دي.
اگر سفر شما جناب وزیر صاحب یک سفر نمایشی باشه، سفر باشه که مانند سایر وزیرا آمده کدام اقدامات بر اصلاح صورت نگیره، هیچ نوع فایده بر وضعیت برخورد پلیس با مردم نخواهد شد. امروز موضوعات حقوقی در حوزه شما هستند. آیا صلاحیت پلیس است که روی موضوعات حقوقی افراد بندی کنند؟ آمر سفامیت برای ستا په څو حوزه کې خلک د حقوقي مسایل بندي ده او تا ته چوای و زمام بندي کړی نه ده قمندان ویلی په میاشتو کې بندیان دي. دا عینو مینا میله شما برم د حوزه عینو مینا شش ماست که یک نفر بندي است. آیا وظیفه و صلاحیت پولیس است؟
والی دغه را زیادونه وکړي چې خلک خپل شخصي ساختماني کارونه د پولیسو له اجازې پرته نسي کولای. پیلول او بندول یې دواړه د هغوی په لاس کې دي. تر هغه چې پیسې نه وي ورکړي د کار د شروع کولو اجازه نه لري. تاسو وایس آیا دا د پولیسو دنده ده او که د ښاروالۍ او ښار جوړونې د ادارو؟ دا د پولیسو دنده نه ده چې له خلکو پیسې اخلي. خلک بندیان کوي، صرافان بندیان کوي او په میاشتو میاشتو ورک وي.
کار ساختمانی مردم اجازه دادن و بند کردنش توسط پولیس امروز صورت میگیره. آیا این وظیفه وزارت داخله است یا وظیفه شهرسازی و ښاروالۍ است؟ تا زمانی که پول نگیره کسی آبادی کردن نمیتونه و تا زمانی که پول نده کسی تخریب خواهد. وکیل سرورت است بدلی است تقیق را تو وی موجود وزیر صاحب صفت کلک مشتن لر در داخل اداره در مسئول پسفات و در داخل اولس در چه مشتاوت کرده چه خبر پولیس اصلاح کی خبر آمرین در وزی اصلاح کی خلق بندیان کوی در خلق کنه پیسه داخلی صرفان بندیان کیجی پا میاشتو که ورد.
والی ټینګار وکړ چې خلک داسې امنیت نه غواړي چې د هغوی د بې عزتۍ او بې عدالتۍ په بیه وي. کندهار والی له وزیر څخه وغوښتل چې له هغوی سره راغلی ټیم دي په کندهار کې پاتې سي، امنیتي ادارې دي وارزوي، فاسد او فاجر او بی سواد امنیتی چارواکی دی لدند گوښه کړای سي او نور باید په یوه امنیتی اداره او یوه امنیتی حوزه کې هم داسې مسول نه وي چې د پولیسو په قانون نه پوهیږي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندهار والي دغه څرګندونو ته پاک سلام علیکم وویل د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي. کله چې هغوی په خپله قانون ماتوي او خلک ازاروي دا نه یوازې نه امنیت ډېروي بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ډېروي. وزیر وویل موږ د دې لپاره راغلي چې د خلکو نظریات او غوښتنې واورو. هغه چې دلته یې حل کېږي همدلته یې حل کړو. هغه چې زموږ تر صلاحیت لوړې دي له ولسمشر سره یې شریکوو. موږ منو چې نیمګړتیاوې لرو. حکومت د خلکو حقا او بادار نه دی. که ولس او خلک نه وي نو حکومت والی او قومندان د چا لپاره دي؟ په دغه غونډه کې د کندهار لپاره د پولیسو د تجهیزاتو د زیاتوالي او د محلي پولیسو د ماشونو د زیاتوالي غوښتنه هم وسول.
اوس بیا هم ګرځو د طالبانو د مشر اختر محمد منصور د وړین د مړینې په اړه یو راپور ته. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل د کوټه ښار هغه روغتون ته ورغلی و چې ویل کېږي د منصور او دغه د موټر چلونکي مړی وروړل شوی و. په دې اړه د برکوال میاخیل ریپورت ته غوږ نیسو.
د کوټه دولتي ملکی روغتون ته د یک شنبه په سهار دوه مړي راوړل سوي وو چې د روغتون د حادثاتو په شوبه کې په کفنونو کې نغښتي پراته وو. خبريالانو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکول کېده چې دغه جسدونه وګوري او په اړه یې رسنیو ته خبر ورکړي. د روغتون کارکوونکو چې ځینو رسنیو ته مړي ورښکاره کول د مړیو بدنونه په بشپړه توګه سوځېدلي وو. هغه مړی چې ګمان کېده د ملا اختر محمد منصور به وي د مخ یوازې یوه برخه یې پاته وه خو د پېژندلو نه وو. دویم مړی د محمد اعظم په نامه د هغه تن و چې په احتمالي ډول ویل کیږي ملا اختر محمد منصور د نوشکی په احمدوال سیمه کې په موټر کې سپور وو او د بی پایلوټ الوتکه برید ور باندې وسو. محمد اعظم د ایران پولې ته نږدې د تفتان سیمه اوسیدونکو بلل سوی چې وایي د نوشکی او تفتان سیمو ترمنځ موټر چلاوه. د دغه مړیو د طبي معایناتو په اړه رسنیو ته څه ونه ویل سول چې دا مړی د ملا اختر محمد منصور وو که څنګه. او ماسپښین د درو بجو په شاوخوا کې د ایدی مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې دغه مړی و نامعلوم لوري ته یووړل سول. د امریکا د دفاع ادارې پینټاګان د رپورټ مخې د شنبه په ماسپښین د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بی پایلوټ الوتکه په یو برید کې دوه کسان وژلي چې وایي یو پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. هغه سیمه چې امریکایي بی پایلوټ الوتکه پکې پر یو موټر برید کړی د نوشکي د ملا او کچک سیمه ترمنځ احمدوال نومې ځای شوول سوی چې د کوټې لوېدیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د نوشکي سیمه یو چارواکي شکیل احمد خواجه خیل رسنیو ته ویلي چې له هغه ځای چې د امریکایي بی پایلوټ الوتکه برید پکې سوی یو پاکستانی پاسپورټ هم ترلاسه سوی چې وایي د ولی محمد په نامه د وطن دی او د پلار نوم یې شاه محمد دی او د کلاسې فلاسیمې اوسېدونکی شول سوی دی. د پاکستان هیڅ یوې دولتي ادارې تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې آیا د شنبه په ورځ په نوشکي سیمه کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی تن واقعا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی که څنګه. خو د امریکا د دفاع ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه یې مخکې له مخکې له دې بریده خبر کړي وو. د ملا عبدالروف په نامه یو تن چې ویل کېږي د طالبانو د کوټې شورا یو غړی دی اسوسییټډ پریس ته په خبرو کې منلی چې مشر ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې امریکایي بی پایلوټ الوتکه د بلوچستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر د وژلو ادعا وکړه. خو تر دې وړاندې په قبایلي سیمو کې په شاوخوا 400 بریدونو کې افغان طالبان لږ خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې غړي زیات وژلي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
لاندې په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه لرو خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت د شړې ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان که پاکستان ونه غواړي سوله په افغانستان کې نه راځي. افغانستان دې پام کوي چې نورې ملنډې په ونه وهي. سایلو مری هم د کندهار له پیغام راستولی لیکي چې امریکایان په افغانستان کې وي سوله نکیږي. سلمان د کونړ نه د طالبانو سره د سولې خبرې ابستی سولې خبرې باید د پاکستان او امریکا سره وسی. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلی چې په سوله کې عزت دی، تر څو چې طالبان جګړې نه لاس وانخلي د طالبانو برخلیک به ډېر مشکلاتو او کړاوونو سره مخ سي، ځکه چې ناحق جګړه بد عواقب لري. او اسمت په نوم باندې یو کس هم د کندهار لیکلی دی چې د منصور وژنه به پر جګړې او سوله کوم مثبت تاثیر ونه کړي، جګړه به نور هم تیزه سي او موږ به له سولې څخه څو ګامه نور هم لري پاتې سو. لامده سره ورسیدلو د خبرونی نیمایی برخی تا ساعت 4:30 بجې دی. ور بیا لند خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښ او اغیزې پر سیمه با اهمیته ګڼلی دی. د هرات د ولایتي ودانۍ ته څیرمه نن ماسپښین د توغندیو د لګیدلو له امله یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. او اتریش په نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخ ولسمشر وټاکي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د سنوکر د شپږواله سیالۍ په لړ کې افغانستان نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د سنوکر فدراسیون فنی مرستیال محمد غیور مرزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې رئیس خان سینزی هالند، ایران او پاکستان ته په ماتې سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د ښاغلي مرزایی په خبره سینزی نن په نیمه پای لوبه کې له مالیزیایي لوبغاړي سره لوبه کوي. نوموړي وویل انشاءالله نیمه پای لوبې هم پیلېږي، موږ هیله لرو او دعا کوو چې سینزی خپل مالیزیایي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړي. ښاغلي مرزایی زیاته کړه چې د آسیا د سنوکر شپږواله سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې جوړې شوې دي او له افغانستان څخه پکې درې تنه لوبغاړو او یو پلاوي ګډون کړی دی. ټاکل شوی د سه شمې په ورځ د افغانستان د کرکټ پراختیايي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره خپل دوهمه څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پراختیايي ټیم د حبیب بانک له ټیم سره څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. ښاغلی فضلی د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ:
لوبو هدف هم دا دی چې موږ خپل د داخلي لوبو یا د لوبغاړو ظرفیت څومره لوړولای شي او په مجموع کې د هغه بین المللي لوبغاړو دپاره لار خلاصول چې افغانستان د دې جوګه دی، په دې کې هغه بین المللي معیاري میدان دلته موجود دی او ورسره موږ د دې کوربتوب کولای شو چې هغه ټیسټ کرکټران هم افغانستان ته راوغواړو.
د ښاغلي فضلی په خبره د کرکټ د پراختیا او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم سیالۍ په لړ کې په شبرغان کې د شمال زون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیر ورځ د 15 ولایتونو د ټیمونو ترمنځ پیل شوې او درې ورځې دوام کوي. سو د فوټبال د سیمرغ البرز ټیم انتخاب کړي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې د هیواد له تو زونونو څخه تر اوسه په څلورو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. د ښاغلي کاظمي د معلوماتو له مخې د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم لپاره سیالۍ له دوه میاشتو راهیسې پیل شوې او یو میاشت نور هم دوام کوي. ټاکل شوی د شمال زون د ټیم له انتخاب څخه وروسته دغه سیالۍ په بدخشان ولایت کې هم پیل شي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه مو ده د محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د چابهار بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک به سبا د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په تهران کې لاسلیک سي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف له قطر وروسته تهران ته ځي. د چارو کتونکي که څه هم د چابهار بندر د سند لاسلیک کول له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن ایران په راتلونکي کې له دې هوکړه لیک څخه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په ریپورټ کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د چابهار بندر د ګټې اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک د ترانزیتي او تجارتي اړیکو او د درېو هیوادونو د نښلولو لپاره یو مهم فرصت دی. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د چابهار ترانزیتي بندر هوکړه لیک د دوشنبې په ورځ د ایران، هند او افغانستان د ترانسپورت وزیرانو ترمنځ لاسلیک شي.
تمه ده چې د افغانستان او د ایران د ولسمشرانو په حضور او همدارنګه کومپلاوی چې له هند نه راځي د چابهار بندر هوکړه لاسلیک شي. چابهار یو مهم ترانزیتي او تجارتي فرصت درې واړو هیوادونو ته دی او درېو هیوادونو ته د کالیو د وارداتو او صادراتو ښه فرصتونه برابروي.
د ښاغلي مرتضوي په وینا چې ولسمشر غني به ایران ته د هند د صدر اعظم نرندرا مودي له سفر سره هم مهاله تهران ته سفر وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان وایي ولسمشر غني به له دې سربیره د ایران ولسمشر حسن روحانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د لویو ترانزیتي او اقتصادي پروژو عملي کولو ته هڅې جدي شوې چې چاپی، کاسازر او همدغه د چابهار بندرې ښې بېلګې دي. تر دې وړاندې افغان او چینایي چارواکو د ورېښمو لارې د بیا ازادي جوړولو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورېښمو لاره د اقتصادي ارزښتونو تر څنګ سیاسي اهمیت هم لري. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي او تجارتي لاره پیدا کوي. یو شمیر افغان کارپوهان هم چابهار بندر له اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بولي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ کې ترانزیتي لاره تړلې، ایران په اقتصادي برخه کې افغانستان ته ښه بدل دی. افغان کارپوه ودیر صافی وویل که چیرې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، لرې نه ده چې ایران به هم له چابهار بندر څخه د فشار د آلې په ډول کار واخلي.
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
نوموړي وویل له دې ترانزیتي لارې څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید د افغانستان حکومت د ګاونډیو سیمې او په ځانګړي ډول ایران سره دوستانه اړیکې ولري. دوی وایي د چابهار بندر له لارې به د افغانستان په لویدیځ هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارنګه پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د یو لړ تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه کیږي. تمه کیږي دغه اصلاحات یا تعدیلات به د ولسمشر امام علي رحمان صلاحیتونه نور هم زیات کړي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندم په اساسي قانون کې د یو څلویښت پیشنهادي اصلاحاتو لپاره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري او ورپسې د ورکوسو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو. په دې تمه چې ستاسو د کوم ورک سوي دوست په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
په تاجکستان کې نن یک شنبه د ټول پوښتنې برخوال په اساسي قانون کې یو څلویښتو پیشنهادي تعدیلاتو ته د رد یا هم تایید رایه ورکوي. دوی نسي کولی چې هر تعدیل ته جلا جلا رایه ورکړي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه ټول پوښتنه مشروع اعلان کړي او ویلي دي په رایه اچونې کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 68% ته رسیږي، حال دا چې د اړتیا وړ فیصدي 50% وه. په تر ټولو مهمو پیشنهادي اصلاحاتو کې د ولسمشر امام علي رحمان پر کاري دورې د محدودیت لري کېدل هم شامل دي. دغه راز په اصلاحاتو کې دا مسله هم راغلې چې د ټیټ عمر کسان هم کولی سي ولسمشر سي. ټول پرسنه دغه راز د مذهب پر اساس د سیاسي ګوندونو جوړول منع کوي. د کاري دورې په باب اصلاحات یوازې پر ولسمشر امام علي رحمان تطبیقیږي. تیر کال پارلمان ورته د رای په نتیجه کې د ملت د رهبر لقب ورکړ. پارلمان په عین حال کې رحمان او د کورنۍ ته دایمي قضایي مسؤلیت هم ورکړ. امام علي رحمان له نږدې 25 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. انتقاد کوونکي وایي ښاغلي رحمان په وروستیو کلونو کې مذهبي ازادیو، مدني ټولنې او ګڼګوندي سیستم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی. په ټول پښتنې کې به برخوال د ولسمشرۍ د کاندید عمر ته هم رایه ورکوي چې له 15 کلونو څخه 10 کلنۍ ته راټیټ شوی دی. دغه بدلون به د امام علي رحمان 90 کلن زوی رستم امام علي ته لاره ورکړي چې د خپل پلار ځایناستی سي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پښتنه په 2003 میلادي کال کې شوې وه چې د ولسمشر یوه کاري دوره یې دوو کاري دورو ته زیاته کړه، خو په 1999 میلادي کال کې د ټول پښتنې په نتیجه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو جوړول تایید شوي وه، ځکه هغه وخت تاجکستان د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اپوزیسیون له غړو سره د سولې د موافقې لاسلیک ته اړتیا درلوده. په اپوزیسیون کې د تاجکستان حزب اسلامي ډله هم شامله وه. په تاجکستان کې دغه کورنۍ جګړه له 1990 څخه تر 1990 میلادي کال پورې روانه وه.
آزادي رادیو لوونه ترو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د آزادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان نټو. ګرانو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ، د آزادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې آزادي رادیو ته اس ام اس را لېږئ تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1888 شمیرې له لارې نه آزادي رادیو ته اس ام اس را ولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې آزادي رادیو ته تلیفون کوي او د آزادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د تلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم ناخلی او یا هم د هغه چا نوم ناخلی چې لټایي د دوی پیغامونه نه نشو. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه آزادي رادیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، خو د یادونه وړ ده چې د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولای په یو دوا یا درې پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې آزادي رادیو ته رسیدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې، یعنی د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خبره کړو. هغه کسان چې له موږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشو. ګرانو دوستانو تاسو په خپلو تلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. ډیر به مونږ زموږ راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو لکه چې د پروګرام په پیل کې مو وویل، هغه کسان چې آزادي رادیو ته تلیفون کوي او په آزادي رادیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس له هغه نه به زه د دغې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. دا هغه شمیره ده له کومې شمیرې چې د آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د آزادي رادیو په کمپیوټر پانه کې د دې د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، نوم کومر ګل ده. زه دا د یا کار څخه د میرمندل سره پاسکم. ما یو زوی دی د یاد خان په نامه، پک دی د درې کال کې چې نه درته یو ملګری دی د بازنامات په نامه. خان علا زوی یو ما یاد خان محمد خان او دغه بازنامه د صدلا کړ. که څه کله کب مړی ک ژوندی د مخه دي دغه شمونیسي دغه زمشمره نه د
تلیفونی پیغام مو واورید. که د دغې ګرانې خور د ورک شوي عزیز په هکله تاسې معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 028 0401 4401. د تلیفون شمېره یو واره بیا وایم. 0093 028 0401 4401. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0043 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروگرام لسر و آوری دمان پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گران دوستانو وز قلم و کاغذ تیار کرده تلیفون شمیری ولی که زکه چه وار ورسی دوگو تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسیخ پلو رک شوی عزیزان او دوستان لطوی رزی چه داغ تلیفونی پیغامونه اوزای سر و آورو.
السلام علیکم. دا زادې راډیو ته د کارکران کې تاسو ته د تعالی سلام او نورو راځي. کلیم الله ما د بانګام له سوالې او فیدن کې را زما یو پلار د مولوی پاک محمد په نوم باندې ورکړې ده. که هر چا ته د ده په اړه باندې د ده مرګ او یا د ژوند معلومات وي نو ما ته درته دې شمېره باندې تماس ونیسي. 0 او 5 5 3 9 8. شیرینی هم داری که مردی یا که جانده ما تره خودش فاره بانه سایی از الله را بزیجه تا دمخت و خاطر بانه سایی و معلومات را که یواش که از الله دیمونه که یواش سلام سلام علیکم.
سلام علیکم. زاد الفتاین ده فراغ ویلایت انده گلستان ده برسوالیم محضور سوید قاسم عبد الرحیم پا نمه بانده دی تقریبا انتین زکا لکین ری از یافکان چون رکسو ده قنده ها ده بود ما څه د قاریم د عبدالرحیم په اسم معلومات نه کیږي نه د ژوند او نه د مرګ. مسلمان ورته که د قاریم د عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات یې ورسره وي ما ته یې تلیفون وکړي. او د حمل په 15 باندې یو سړي ازادي یادو تلیفون کړی وو چې د قاریم د عبدالرحیم معلومات زما سره شته نو که هغه ورځ زما غږ اوري امنی ما تلیفون وکړي او که چیرې شپه ازادي راځو کې آقا اعلان سبسو اشتاه ما دیدی تلیفونی که دو ما تلیفون شمیره ده 0 او 5 2 2 3 3. یه زیاد تلیفون شمیره وایم 0 او 5 2 2 3 3. و سلام با احترام تلیفونی پجوردی برنه ده ازادی را دو یو جهان منه ده ازادی را دو سه که زمور پیغامر و رشدی هست و ورکی خدای دی عباس و کمیاب لری. و سلام علیکم.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته د جمعه خان شاعر شوم بولدک خبرې کوم. زما دوه ورونه ورک دي چې یو محمد رسول نومیږي ولس کال کیږي غربان پدره کې ورک دي او نعمت الله نومیږي چې 15 کال کیږي غربان پدره کې ورک دي. دا د جمعه ورځ ده لکه زمونږ دي د کندهار د وطن د څوبته کوو شوالي دي صدا غلا مرمو سره به شما ته معلوم دي مست معلومات راکې 0 5 3 4 4 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما یو کار دی محمد اسلام په نامه دا لاس کال کې چې دا راکړې نه دا مرګ راکړو نه دا ژوند نو که څوک خپل دې په دغه شمیره دې ماته ځان ووي سفر و سفر تلور سفر و درود څلوي د پندوس مانو درزا کې د هلمند ولایت خبر کوم ما ته په دغه شمیره معلومات کیږي
دا السلام علیکم زه نعمت الله يم د فرانې اړیکې نیولې ده زما ورور دی په دغه د غیرات ولایت کې بل سوی دی هغه وته چې پات پات نه په دغه شمالي دی ما ته زنګ وی سپر و سپر دری سلور نه و اتا و سلام
ما بچه اورت لید اول اجمیش در رایش از خیل در شون بلک لکنار اولاد در شون بلک در دیش بادر سه تاثره پتماس کیم زما زوی ورځ دی بارم نمیزی زما نوم اجاز القیم دی ولس میں کیږي چې د کور سره در کا سوي دی کبه خپل زی د اعلان اوري ام جره خدای در زاده په خاطر دا شروع مر سره وي او کبل مسلمان سره سره یې د خدای در زاده په ام جز مر سره پر دا شروع لای ځنګ وي او زما د تلیفون شمیري دی 0 اویا 2 اویا 10 1 سلور 10 0 اویا 10 9 10 5 8
د پراد ولایت څخه خبرې کوم د بلابلک د ولسوالۍ څخه د کنس کلی څخه اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا وکال ورک دی اویش کال سن لري خدای مسلمان سره چې مزدور دی دا کولای شي چې دغه تلیفون ته زنګ ووي د لال محمد په نامه 0 2 واره و یو اتیا 9 4 8 8 بیا به هم شماره درته د سره کړم 0 2 واره و یو اتیا
ہلو السلام علیکم میں عبدالستار میں ورکلی نم نرخان مشہور تو محمد شاہ بدرے کال کی کندار وہ لایا تھا میں نے سنا در کسوری اور شو کے پالو معلومات لے لو مرسر دی پدو اس میں رو تماس لی سپر اویا تتلیش دیتا نسو ودر تلیش
عبدالرحمن زاو در رحمان اسیب د هلمن ولایت د نادالی ولسوالی د کوپکی د کلی څخه دا خبر کوم ما یو د اکازی د سپنامه د محمد بورجان د درې کال کیږي نادره کدم نو کار چا ته ماتی مهدی پردیش مرا باندې څنګه وي سپر اویا اتیا نونس یو سلو سوارلس میرا یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 8 9 1 4 4
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه زموږ یو ورور دی نصر الله نومیږي هغه ما نه بېدره کشی دی نصر الله محمد نبی په دې شمېرې باندې زنګ ووایي 0 اویا 0 اویا 0 3 سلور پنج نه
تر می ورڅوي دی چې په نوم د کوچنوالي نه مونږته او د شلو کال نه ډېر وخت دی چې ورته ضرورت نه پېژنه پران دان په دې ما وخت از ما خبرې اوري ته به په دغه شماره ما ته زنګ وي زه در پاکستان ته په شهور کې ما کور دی 0 3 5 3 2 یو دیش سه وار دغه شماره بیا تکراروم 0 3 5 2 1 2 1 مانو عمر دی څه د لالی زوی یم د بادر نیکه بادر مې نیکه دی دی خپله د جمعه خان اکا زوی دی نوم یې مموش دی دی ورک شوی دی که په دغه شماره درک وکورلی ما ته دې معلومات راکړي
زه بادغیس ولایت د بدمرغه ولسوالۍ غږیږم زموږ لیکیم نامې دی چې دا څلور کاله کیږي ورک دی هر چا که پیدا کوي 2 لک روپۍ زیرې دی په دغه لاند باندې ما زنګ وي 0 5 0 5 0 5 بیا یو بیا 2 واره 4 په دغه لاند باندې ما زنګ وي دا کوي نام وي د څلور کاله ورک دی چې هر چا رات پیدا کوي 2 لک روپۍ زیرې دی
ګول هند د کندوز ولایت د ما یو ورښوي ورور په نام دی ابراهیم دا د ښال کې ورښوي دا چې تاسو معلومې ما ته ځاځه سره چې په دغه لمبر دی ټلیفون وي 1 لک روپۍ شي نه ورکوم سفر و نه یا او پنځه دوا شپږ او اته او دوا درې د شه ټلیفون شماره یې ور بیا وایم 0 نه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې وسلام
او رزه جرمود د دنیش کندهار ولایت دنیش ته ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی د 14 کالو عمر تقریبا یا 14 کالو عمر لري. دا شنی سره کوم نری الک دی ستنه لنګوټه تړلې ده. د شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی د کور څخه وتلی دی. نو چاته په دغه باندې معلومات یې په دغه ژنګ کې موږ ته نمبر ووایي ډېره مهرباني به وي. 0 اویا اته څلوېښت څلوېښت نهسوه شل تلیفونی تا بیا شماره درته وایم 0 اویا اته څلوېښت څلوېښت نهسوه شل ډېره مهرباني به وي. هر سړی که معلومات راکړي شیرینی به درلاسه.
الو السلام علیکم. د پنجمای ولسوالۍ د کندهار ولایت پنجمای ولسوالۍ زلخان کلی بزګر شم. زما یو ورور دی شمزوحک نومېږي چې 14 کاله عمر لري. درې کاله کېږي د خپله کور څخه نه درکه شوی دی. که چېرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله دا اعلان اوري نو ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي. چې په اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس دوهمه شماره 0 اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي.
الو زه سرمه د روزګار ولایت څخه ستاسو څخه دا پیغام درځم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا 8 کاله کېږي لا درکه دي که چاته معلومات یې کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي چې په اویا یویشت دیارلس شپږ سوه شپاړس بله شمېره ده چې پر نه اویا پنځه پنځوس شپږ شپېته اووه صفر اووه د خدای په امان.
اور السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې زما ورور دی د زیولک په نامه د 14 کال کې مسنه درا کړ. هر څه کوم معلومات په دا نمبر کې مرسته زنګ وي 0 اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس یا نمبر 0 اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. او سلام ډیر مننه.
السلام علیکم. وګه پر علي د هلمند ولایت د څنګه نور سره یو سدنو کې يم. زما یو احمد نن څخه 14 پته تر اویا کالو پورې کیږي چې د کورسه او زامن او دا نظر کړه دا که په خپل دا پیغام اوري او کې زامن اوري زما سره دې پته ده شمیره تماس ونیسي 0 اویا دېرش اووه سوه درې څلوېښت اته نوي دا زما نمبر دی. زما سره تماس ونیسي. سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپل پامونی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
شو لاروي